سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې مودر ته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي پیل په خبرنو وکړو سیمه ایز سرچینې وایي نن په پنشیر ولایت کې په سلهاو خزو او سړیو لارین وکړه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي خلکو د هغه څه له کبله چې دوی د طالبانو له لورې د پخواني جهادي قومندان قلندر بیګ د زوی د وهلو ټکول بللی دي په پریان ولسوالۍ کې په کورباتب کلي کې لاریون کړی وه تر اوسه د دې وهلو ډبولو علت روښانه نه دی سرچینو د امنیتي ګواښونو له امله د نوم د اخیستلو نه ډډه کړې او ویویل طالبانو لاریون کوونکي ډبولي او د ولسوالۍ د مرکز پر لورې د هغوی د تګ مخه نیولې ده یو له دې کسانو څخه وویل
ما یو کس په کلینیک کې ولید چې وهل د بول شوی او شکنجه شوی وو لاس هم مات وو او د وهلو نخې پر سر مخ او ملا باندې ښکارېدلې
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو ټلیفوني اړیکې سواب نه کړې اورزګان کې یو تن خپل میرمنه په وهلو ډبولو وژلې ده د اورزګان د امنیت قومندانې ویاند حفیظ مبین ازادي راډیو ته ویل پیخه د کورنی تاوتریخوالي له کبله رامنځته شوی او قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی نوموړی وایي د پیخه د مرکز ترینکوټ په شاه ظفر سیمه کې شوې ده د امنیت قومندانې ویاند وایي د وژل شوې میرمنې له خوند څخه اوس مهال په امنیت قومندانې کې څېړنې روانې دي یو ډاکټر بیا د نوم نه خوده په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یاده میرمنه سخت وهل شوې وه او د وینې د ځای کېدو له کبله یې ساور کړی ده د یادول وړ ده چې په دې وروستیو کې په اورزګان کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی نن د اروپایي کمیسیون مشرې اورسیلا وندرلین د اوکراین پر ملکی وګړو او د برېښنا پر سټېشنونو د روسیې د توغندیو او بیپلوټ الوتکو بریدونه خالص ترهګریز عمل وباله چې د هغې په وینا جنګي جنایت دی هغې چې د اروپا په پارلمان کې خبرې کولې وویل پرون یو ځل بیا روسیې په اوکراین کې ملکي اهداف په نښه کړل چې دا په دې وحشیانه جګړه کې د یو بل نوي فصل د پرانیستلو ښکارندوی کوي وندرلین زیاته کړه نړیوال نظم ډېر روښانه دی او دا جنګي جنایتونه دي لته باندې یوې اونۍ راهیسې روسیې پر اوکراین کې ملکی وګړي او زیربناوي پنخه کوي چې په لسهاو کسانو پکې ته پکې مرګ ژوبل وخت د اوکراین د برېښنا د مرکزونو د درې اونۍ و برخې لکاره غورځېدلې ده او د انګلستان د کرکټ پیاوړی بالر یا توپ اچون کریس توپلی له افغانستان سره د شنبې ورځې سیالۍ کې د ګډون پاړه ډاډه نه معلومیږي رویټرز خبري اژانس ویلي توپلی په یو ټسلوبه کې د چپې بخې په بیډۍ لګیدلې ټاکل شوې ده چې د شنبې ورځ تر لوبې مخکې د هغې روغتیايي وضعیت وارزول شي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغان لوبډله له انګلستان سره د شنبې ورځې رسمي لوبې ته چمتواله دی نیولې دی
په ټوله کې توبې شم چې افغان لوبغاړي نړیوال جام ته ښه چمتو دي خامدګی نیولې او ان شاء الله چې ښه پایله به ولري
نن له پاکستان سره په ټسلوبه کې افغان تکړه توپهونکی رحمان الله ګربس هم په چپه په خو لګید او لولوبې بهر شو کرکټ بورډ ویلې نو مړې به دوه ورځې تر بشپړې پاملرنه لاندې وي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د افغانستان ګوندیان د افغانستان په اړه یو غونډه راغوري ولې د افغانستان ګوندیان دا کار کوي او کوم هیوادونه به په دې غونډه کې ګډون وکړي کله به دا غونډه جوړیږي او په کوم مسایلو به پکې بحث کیږي موږ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور او مرکه لرو دا جمیره رسیدو زابولیان سخت اندیښمن کړی دی وای ژوند به نور هم سخت شي
په شیل است تاسو خدای ته جوړ خدای ته وونځي ته به تر ورسه خو لا جوړوله مې بس اسابې مې کار جوړونه نه کار نه مشو کوم
طالب حکومت سمو د وړاندې د کابل خار څخه د سوالګر د راټولولو یو لړۍ پیل کړه خو پیل یې څنګه شو موږ په دې خبري مجله کې د هغو ماشومان سره خبرې کړې دي چې د سړکونو نه زندان ته ورسېدل دوی به خپل خپل کیسره ته وکړي د کرکټ مینوالو ته هم راپور لرو او نملتیا مو غواړو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د میر احمد اسافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډې د رابلو لپاره تیاری نیسي. د خبره داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سه شنبه ناوخته په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو خبره کړې ده. نو موري ویلي چې دوی د دې غونډې رابللو ته تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې دا شوې چې د افغانستان د جګړې له امله دواړه هیوادونه ایران او پاکستان تر ډیر فشار لاندې راغلي او میلیونونه افغانان د هیوادونو ته کډوال شوي دي. په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لقول ویل شوی چې 4.5 میلیونه افغانان په دې هیواد کې د کډوالو په توګه ژوند کوي چې شاوخوا 1.5 میلیونه یې د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي دي. عبداللهیان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات له هغې پروسې ملاتړ کوي چې له امله یې بې برخلیکه شوي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دغه شان ویلي که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تیر کال د رابلل شوي ناستې مصوبې بیا عملي شي، د افغانستان او سیمې لپاره به امنیتي ګواښونه کم او سولې او ثبات ته به لاره هواره کړي. د یادونې چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی وو او همدا ډول یې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ایراني او پاکستاني چارواکو د تازه لیدنې او د افغانستان په اړه یې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لویان احمد زیات تکل څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي د لیدنې ته په کتو وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی چې له دې امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي.
افغانستان به مو همسایه های شو.
افغانستاني ګاونډي او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی. امریکا اوس له چین سره مصروفه ده او د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره سیالي روانه ده. نړیوال ټولنې ته تر هغه چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ له اړخه کوم مهم خطر پیدا نشي د افغانستان په اړه علاقه کمه شوې او افغانستان اوس یوازې نړۍ ته د بشري مرستو پیوي کیسې بدل شوی او بس
کومک بشري تبدیل شوه و بس.
ښاغلی فرهادي دغه شان وایي د هغې ژمنې له امله چې د پاکستان حکومت له امریکا سره کړې غواړي پر طالبانو خپل تاثیر ولري او په افغانستان کې یو لړ تغییرات رامنځته کړي، خو د نوموړي په باور دا کار به وخت نیونکی وي او که څه تغییرات هم رامنځته کېږي هغه ډول به نه وي چې نړۍ یې تمه لري. د یادونې ده که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډې د رابلل لپاره تیاری نیسي. د خبره داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګاونډیانو او د سیمو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. همدوس مهال سره په سټډیو کې د سیاسي چارو شړونکي قریب الرحمن شهاب وصل دی. شاب سی په پیل کې ستړي مشه خره غلاست کدا راته وای چې دغه غونډه ولې د افغانستان ګوندیان را غواړي سره لدی چې دغه هیوادونو هیڅ یو هم د طالب حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو بیا هم دوی د افغانستان په داسې غونډه را غواړي.
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بحث دا دی چې د افغانستان په اړه دغه ډول ناستې په دې ورستیو کې د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیالۍ په یو وسیله بدلې شوې. که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي که ایران، پاکستان یا هند او نور دي، دوی په دې ډول یوه سیالي کوي او غواړي هغه معلوماتي خلاوې چې دوی د افغانستان په اړه لري په دغه ناستو کې ډکې کړي، ځکه نو دا ډېرې باارزښته ناستې نه دي او دوی یوازې په کې هماغه خپل پیغامونه رسوي، د خپل پیغام د سټیج لپاره یې کاروي، خپل معلومات ترې ترلاسه کوي او تر څنګ یې نړۍ ته دا ښيي چې موږ له افغانستان سره په یو ډول خواخوږي لرو او دلته په افغانستان کې دخیل یو.
په کوم مسایلو به په ټوله کې دوی بحث وکړي؟ علاوه د دې مسایلو نشته تاسو ورته اشاره وکړه.
د ایران خو ډیر دلچسپي اوس په کډوالۍ او په دې مسایلو کې ده، ځکه دوی ادا کوي چې ګواکې ډیر افغان کډوال وروختي دي، تر څنګ دوی له راتلونکو خطرونو ویره لري او فکر کوي چې د افغانستان له خاورې پاینده کې دوی ته کوم خطر متوجه نشي. په اصل کې دوی هغه محاسبه چې د جمهوریت د سقوط لپاره لرله اوس فکر کوي چې هغه محاسبه یې سمه نه وه، او په افغانستان کې د یوه ثبات یو باثباته نظام شتوالی دا د دوی لپاره هم ګټې هم درلودلی شوی، ولې دوی دغه محاسبه چې پخوا یې کړې وه خای په غی کې اوس غلط وی او یا فکر وکړي چې غلطه محاسبه مو کړې و.
شاب صاحب قدم راته وی چې د دغه ناستو ګټه به افغانانو ته د طالبانو حکومت او پټول کې د سیمه هیوادونو ته څه وی بلندو کې
طالبان به یوازې خپل پیغام پکې وای او به وای چې موږ نړۍ ته خطر نه یو، موږ په رسمیت او پیژنې شتمنې مو خوشی کړی، او د سیمه هیوادونو به هم وای چې افغانستان سره د بشری مرستې وشي. هغه سه مهمه لاسته راوړنه چې د افغانانو هیله ده، هغه فکر نه کوم چې لدغه سه ناستو تر لاسه شي، یوازې هم دغه د هم شمول حکومت ته او د بشری مرستو تکراری زمزمې به پکې افغانان هم واوري.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شرونکي قریب الرحمن شهاب وو چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه مختصر خپل نظر شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پنجشیر ولایت کې د طالبان لخوا د یو شمیر اسیرانو د وژل کېدو په اړه د راپور خبرېدو یو ورځ وروسته د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی دغه ولایت ته په سفر تللی دی. بلخوا سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دې ولایت کې نن لسګونو کسانو د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په پنجشیر کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ نن دی ولایت ته د سفر پترس کې دغلته د طالبانو لور پوړو چارواکو سره کتلی دی.
در این سفر شان روی موضوعات حقوق و بشری البته
په دې سفر کې بنت په پنجشیر ولایت کې د بشري حقوقو پر مسالو ټینګار وکړ. همدارنګه د پنجشیر والی مولوی محمد حسن هاشمی ټینګار وکړ چې په دې ولایت کې په ټولو برخو کې د بشري حقوقو ټولو موضوعاتو ته ژمن دي.
څونه مخکې ریچارډ بنټ په پنجشیر کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړاوي او د دعوه پاړه د څېړنو غوښتنه کړې او په یو ټویټ کې د دې دعوه پاړه د اندېښنو سربېره ویلي و چې عملان باید له قانوني چلن سره مخ شي. پنشیر ته د ریچارډ بنټ له سفر یو ورځ مخکې په برتانیا کې وی څېړنیز پروژې په یو ریپورت کې وویل چې طالبانو تیر میاشت په پنشیر کې 22 تنه اسیران وشلي. مخکې طالبانو ادعا کړې و چې دا کسان د جګړې په ډګر کې وشل شوي. دا د تازه ریپورت په بنسټ طالبانو په پنشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې پر وسلوالو د برید پر مهال دوی نیولې او وروستۍ په ډزو وشلي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان ویټنس په نوم د دې تحقیقاتي بنسټ په حواله زیاتوي چې د اکسونو او ویډیوګانو په شمول لسکونه تر لاسه کړي سرچینې او اسناد څېړلي. افغان ویټنس په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات راټولوي، شننه او څېړنه کوي. د اسوسییټډ پریس د ریپورت پر بنسټ د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایاند څومره د مخ کې ویلي و چې یو هیئت په ټولنیزو رسنیو کې د پنشیر پاړه د خبرو شو ویډیوګانو څېړنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ریپورت پر بنسټ هغه تیر میاشت ویلي و چې د طالبانو لخوا د مقاومت د جبهې څلويخ جنگیالي وژل شوی او لسلو زیات نور اسیران شوی دي، خو هغه د دغه څلويخ تنو د وژل کېدو د سرنګوالي پاړه جزئیات نه ورکړي. په عین حال کې پنشیر ته د افغانستان د بشري حقوقو پاړه د ملګرو ملتونو د ځنګړي ریپورټر د سفر سره مهاله سیمه ایزو سرچینو ویلي چې نن په دې ولایت کې په لسا او خزو او سړیو لاریون وکړ. سرچینو ازادي راډیو ته ویل خلکو د هغه څل کبل چې دوی د طالبانو لوري د یو پوخاني جهادي قومندان د قلندر بیگ د زوی وهل ټاکول بللی په پریان ولسوالۍ کې لاریون وکړ. تر اوسه د دې وهلو ډبولو علتم روښانه نه دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې د بشرپاله ښځو کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی ویلي مخکې هم افغانستان د ښځو د کار لاړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تیرو 12 میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنی لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکیچن شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې
د بشرپاله خزینه کارکونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربیره چې ښځې له خپلو بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه محروموي، بشرپاله ښځینه کارکوونکي هر ورځ له کوره د وتلو او بیرته کور ته تر ګرځېدلو پورې له ځورولو، ویرولو او بد چلندۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلی دی چې دا موارد دفتر ته د تاګ راتګ، د اوسني حکومت له مسؤلینو سره د لیدلو او دغه شان د کار په ځای کې رامنځته کیږي. او چا په خپل راپور کې له یو شمیر بشرپاله خزینه کارکونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي، د طالبانو د ځانګړو فرمانونو پر بنسټ باید خزې د سفر پر مهال خامخا یو خپلوان له ځان سره ولري، کنه نو د طالبانو د پلټنې په پوستو کې له یو مبهم او ناخوندي حالت سره مخامخ کیږي. په راپور کې راغلی دی چې ان کله ناکله دغه حالت بدرد ویلو، ګواښونو او فزیکی تاوتریخوالي ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر موندلې چې په ټول افغانستان کې له 101 ولسوالیو څخه په 80 ولسوالیو کې بشرپالو اقداماتو کې د میرمنو ګډون 15% کم شوی دی، خو په 18 نورو ولسوالیو کې بیا د میرمنو د ګډون کچه 30% لوړه ښودل شوې ده. په راپور کې نورستان، بادغیس او کندوز هغه ولایتونه یاد شوي چې د خزینه بشرپالو کارکونکو د لاسرسي له اړخه په تر ټولو بد حالت کې دي، خو بامیان، هرات، جوزجان او سمنګان بیا نسبتا ښه ولایتونه په نښه شوي دي. په دې راپور کې له محرم پرته د میرمنو پر سفر بندیز د خزینه بشرپالو کارکونکو د کمښت مهم او لوی لامل بلل شوی دی. د اوچا په راپور کې غوښتنه شوې چې اوسنۍ حکومت باید په بشرپالو فعالیتونو کې د خزینه کارکونکو رول په رسمیت وپیژني او په وړاندې یې ټول محدودیتونه او ګواښونه پای ته ورسوي. دغه ادارې د غشان له نړیوالو ملاتړ کوونکو بنسټونو او حکومتونو هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې خپل عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي او له مسؤلینو نه په دې اړه د شویو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه وکړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تازه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې میرمنو ته د کار له خوندي چاپیریال رامنځته کولو وروسته به دوی ته د کار اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي، ډېرې ښځې چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کوو له کاره راګرځولي، او دغه شان میرمنو ته له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه ورکول کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته، د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه به پایلې پایت ورسیده. که هم افغان لوبډلی بیټنګ وکړ، خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران لامل پاتې لوبه ونشوه، او په دې سره د دوړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې ډیر مینوال ورته پته مو به نتیجې پایت ورسیده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تمریناتي لوبې پچا یا ټاس پاکستان وګټه، او افغان لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. که څه هم د افغان لوبډلې پایل خنو، او دواړه پایلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز او حضرت الله زازای ژر ژر وسوځیدل، خو وروسته د ابراهیم زدران 15، د محمد نبی 150، او د عثمان غنی 2 منډو هدف یو څه لوړ کړ. افغان لوبډلې د شپږو وکټو په زیان پاکستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. د پاکستان په توپ اچونکو کې شاهین اپریدی او حارث رؤوف 2 افغان لوبغاړي، او دغه شان شاداب خان او محمد نواز 1 افغان لوبغاړي وسوځوه. په دوهمه پاڼۍ کې که څه هم 2 وشول، خو د سخت باران له امله پاتې لوبه ونه شوه. دا د افغانستان دویمه تمریناتي لوبه وه. له دې وړاندې یې په بلا تمریني لوبه کې بنګلادیش ته ستره ماته ورکړې وه. افغانستان به له دې وروسته خپله لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 22 له انګلستان سره کوي، چې وخت د افغانستان په وخت غرمه مهال 3:30 بجې ټاکل شوی. دغه شان به د اکتوبر په 26 د افغانستان په وخت سهار 8:00 او 30 له نیوزیلند سره مخامخ شي. په درېمه لوبه کې چې د اکتوبر په 28 د افغانستان په وخت سهار 4:30 بجې کیږي، افغانستان د لومړي پړاو له یوې بریالۍ لوبډلې سره مخامخ کیږي چې تر دې دمه لا نه ده معلومه. د نومبر په لومړۍ نیټه افغانستان خپل څلورمه لوبه د لومړي پړاو له یوې بلې بریالۍ لوبډلې سره کوي، چې دا هم لا معلومه نه ده. د سیالۍ وخت د افغانستان پر وخت سهار 5:30 بجې دی، او په وروستۍ لوبه کې چې د نومبر په 4 د افغانستان په وخت د سهار په 10:00 پیلېږي، افغانستان له استرالیا سره مخامخېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبډله د سیالیو اصلي پړاو ته له یوې ګټې او یوې مساوي شوې لوبې سره په لوړ مورال ورځي. کرکټ بورډ هیله ښودلې چې افغان لوبډله به په روانو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ ملي لوبغاړو هم نړیوال جام سیالیو ته له تګ مخکې د ښو لاسته راوړنو ژمنې کړي دي.
له خبرونو ور اخوا،
دا وټونو د سر یو شمیر کارګر ماشومان وای د طالبانو حکومت پرته لدی چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته وکړي له کار کولو یې منی کړی دی. دوی وای طالبانو ورسره د خړو د کارتونو د ویج منی کړی و، خو اوس چې یو میاشت لدی ژمنی تیریږي لای هم خپل د غشمن نه د عملی کړی. چې زیات په دې راپور کې
برادر کلان نداشتم، پدر نداشتم که به ما یعنی روزی پیدا کنه. خودم
مریم په خوږ ماشوم توب کې د زده کړو او لوبو پر ځای په واټونو کار کولو ته د بیا ستنېدو په فکر کې ده. هغه کار چې تر څو میاشتې مخکې پورې کولو، د واټونو پر سر د خودکار قلمونو پلور. مریم ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا له کار کولو منع کړي، خو د یو کورنۍ سره د مرستې ژمنه نه ده عملي کړي.
در بار دوم که ما را گرفت ما برشان عذر کردیم که ما را ایلا که ما را گفتن که قبلا گفته بودم کاردای مواجور میکنیم. ما گفتیم یک ماه شد از شما هیچ خبری نشد، چرا به ما کارد مواجور نکردی؟ ما را چهار روز در زندان پل چرخی انداخت و هیچ خبری نشد و بعد از چهار روز مادرای ما پشت ما آمد تا ما را آزاد کرد. وقتی خانواده ما مثل مادرم آمده بود در پشتم، چون پدرم نداشتم، مادرم آمد پشتم با بسیار ضربه شدید به دستش در هر جوش کوبیده بودن، چون چرا پشت دختر دامدی؟ باید تو دختر تا نمیماندی.
کرشما او مرتضی و نور هغه ماشومان دي چې په کابل کې پر واټونو کار کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل
ما کدش مستم، ما یک دختر ساجق فروش هستم، کار میکنم. ما یک دفعه طالبا ما را برد به مدی که دیگه دفعه که ما یک ما از خانه نبرمدیم. ما پدر ندارم، خودم ننور خانه هستم. اگر ما کار نکنیم در خانه ننور خانه هستیم. اگر ما ساجق فروشی نکنیم نان خانه را کی پیدا کنم بر ما؟ گشنه میمانیم، میموریم.
نام مرتضی است، اسفندی میکنم در طرف چارایی شارنه. طالبا یک پیره گرفت وای میتری که ما کرد، گفت براتون کمک میکنیم، کارت مواد جور میکنیم. ما خوشحال شدیم، خانه دیگه نبر اومدیم که بر ما کمک میکنه. این 19 20 روز است که ما باز در کار بر اومدیم. طالبا دم پیشوری مردم باز گیر ما کرد، گفت وای میتری که در پیشوری مردم خوبلت ما کرد. 5 روز بندی ما کرد، باز ننه ما اومد هر چی که گفتشونه وارم زد چی کرد. میگه شما چرا یار در کار میمونی؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده په امر په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړي. د دې کمیټې مشري د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي. دا چې تر اوسه له څومره سوالګرو سره مرسته شوې، په دې برخه کې کوم کارونه ترسره شوي، او د سوالګرو ماشومانو سره د بد چلند د ادعاو په تړاو مو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان او د کابل د امنیه قمندانۍ نظر واخلو، خو دوی زموږ د پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یوه میاشت مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته ویلي وو د روان کال د وږي تر 12 نیټې پورې 3000 اته څلويختنه سوالګر د کابل ښار له بیلابیلو سیمو راټول کړي. د په خبره له دې ډلې 2109 میرمنې دي چې له څېړنې وروسته 609 مستحق او 1430 نورې حرفوي سوالګرې پیژندل شوي. د ښاغلي کریمي په خبره په دغه سوال کوونکو کې 655 ماشومان دي چې 209 مستحق او پاتې نور غیر مستحق پیژندل شوي. د طالبانو حکومت ویلي چې له کابل ښاره ټول راټول شوي بې وزلې کسانې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته ورپېژندلې چې لازمې مرستې به ورسره وشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راوروسته چې څه د پاسه یو کال ترې تیریږي، په افغانستان کې بې وزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د نړیوالو بنسټونو د رپورټونو پر بنسټ په افغانستان کې له 40 میلیونو زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو خبرونه د آزادی رادیو د ویب پاڼې لاري هم وګورئ، ولولئ او واوري. پته یې د آزادی رادیو .com. اوس به د افغانستان په سویل کې اروزګان ته ورشو. په داسې حال کې چې په اروزګان کې د پخوا پر څله لوږه او بېوزلي زیاته شوې، خو د ژمي له پیلېدو له مخکې خلک اندېښمن شوي دي. یو شمېر دغو کسانو آزادی رادیو ته ویلي چې د ژمي لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغه رئیسی چې طالبانو کابل نیولی دی، په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی،
خوراکي توکي لږ دي، په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بېکاره سوي دي، او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده لوړ
سوي. زما په خدای قسم که یا پروش کال بخاري درول ده یا سږ کال دوغه نه یل ورته لرو چې چې چې
نوریا چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکې ده، وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وایي اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري، نور روان ژمی به څنګه تېروي. د دې په خبره چې یوازنۍ تکیه یې پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبي کې موږ دغه نشی نه دسو برابرولی، دغه کسانان را خبر دي. قسم خدای به ستا میاشت ما شوله وخوړه، شوله هم د مړتیا په ولاکوه. تا کسانان را خبر دي، نو به زه ژمی چیرې په ډوډۍ او په دغه تېر کړم چې زه خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کړم. نو خو نه کېږي، نو ولې نه یم دغه چې بټې نه غواړي، یو وړه نه غواړي، بل شی نه غواړي. اشپزي او کتغ د چا په یاد دي چې څوک یې کوي چې دغه کې.
درې څلوېښت کلنه غولۍ د خپل نړېدلي کور مخې ته ناست دي، او تر سترګو یې اوښکې روانې دي، او پر زړه یې بې شمېره غمونه پراته دي، ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نولس کسیزې کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده، وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري، خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تېروي. دی وایي اوس یوازې ژړا ورپاتې ده، او نورې هیڅ له وسه نه دي پوره.
پښېل استه بس خدای ته ژاړو، خدای ته وونځو ته بیره تر ورسه خپل انجرولې مې بس اسبیه مې کار جوړ زده نه کار نه مې شو کوم مې متل انجرون دوه شپې بس دوم اوس بس نو نه نه چې مونږ خدای ته دې راګي اوس
دا وچکالی، بې وزلی، بیکاری او جګړه ځپلی هر یو جلا جلا دردونکې داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسېدونکي دي، نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونډي څوک په کارڅ پیسې ورکړي.
وفره هم ځای نه لرم، اوس دامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نسته، یا د نن شپې وړسته اوس هم راوتلی یم بس د سلام شي. چې خالي یو وړه لاند نه لرم، نه به نور څه شي ته خپله ری وه. لاړم په هلمند کې مې نیه شوه، دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما دسکره خوړلې ده، چې دې یزې ولاکه وکړم دسکره په دغه هم نه رارسي.
بې وزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنېدو سره وپرځېد، او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه. وایي خوندي کوي
دا چې ورځې راغلي دي لسه مې لاس وای په ولاکه پیدا کړی یا لاج ما جت والا او ته خیر ورکې کښېنم.
د بیبي شیرینی بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي، او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده. خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دي، وایي اوس د خپلې کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده.
په یاد سال لرم، یاد ماښام لرم، زویه دغه یم پر ډمبر ناسته یم، کومک نه راسره کوي، دا قدر کې پیدا کم ویه سم ویه خورم. همدغسې حال مې دی بالا وم، د سپیل هلته پرېږدي زما د شپې البتانه.
دا چې په اوسني موسم کې خلک دا ډول ژوند لري، نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي، او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم. د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مداهله او ارزو ده چې زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کې یو. السلام علیکم، شمس الله شمشاد.
نن لغمان نه ترغه ولسوالۍ نه خبره. تاسو وايي د بشر حقوق، تاسو لا څه د ترکیه چې کوم ظلم مې ماجر سره روان کړی دا یو حالات معلوم. دا خلک مسکینان دلته له حکومت تښتي، طالبان او هلته نه ترکیان پوسه دانې شي په زور باندې په دیپوټۍ ایران ته ایران کې بیا غلې نشي. هر یو دوه زره دوه نیم زره ډالر ترې د وهلو د تکول په زور کې نه واړي. دونه ظلم د ترکیه روان دی چې عقل کار نه کوي. دې ترې بشر حقوق
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کار کوونکو ته. دغه موږ تقاوت ولې نه راکوي؟ کله یو شی وي، کله بل شی وي، کله وي یو هفته بعد، کله وي بل سبا. دغه دروغ څه پیده کوي؟ لعنت الله علی الکاذبین نه خبر نه دي. اسمه طالبان دي چې لعنت الله علی الکاذبین نه خبر نه دي. دغه کوشش کوي دغه موږ پیغامونه نشر کړي چې له موږ تقاوت راکړي. والسلام.
ورور زمرد چې په شبکې کار د کیو خدای د دشتره یلمن ورته نوزاد مسولی د پښ په علاقه کې یو خدای راځي زمرد او تلقي په سلام او احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.